پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه کې مو زفرید سیال قربانیم خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي او مهم مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي رسنیز کارکونکي له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان سن کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکي له خپل سری توقيف او زورونې سره مخامخ دي په افغانستان کې د خلو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو مؤسسو د بشری مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي په افغانستان کې د خلو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایاند وحید الله امنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې پر خپل ټویټر پاڼه چې خبر کړی وو ویلي وو ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وغوي چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي د ټول پیغامونه جالي دي او د نوم تول کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم جالي دي د خړو نړیوال پروګرام له خوا د رسنیو لکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خاطر کار نه اخلي تر دې وړاندې په خړو رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 50 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه نه شوې وه امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان تملری چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګری پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد کړي خو تملری چې دا هیواد به د ټولو ترهګر ډلو پر ضد مبارزه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه د دغه وزارت د وایندوی نت پرایس په قول لیکلي چې واشنگتن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیون ډالر بشري مرسته ورکړي دا امریکا په تیرو څباند شلو کلونو کې هم پاکستان د تروریزم خلاف خپل متحد بللی خو په زلونو یې له دغه هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي او د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزونیوم ښار ته سفر کړی وو دا د اوکراین په ختیځ کې یو لوی ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیو د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ بیرته پورته کول په مراسمو کې ګډون کړی وو وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د امریکا لخوا افغان کنګل شوی پیسې چوس په سیویس کې به یو بانک ته انتقالیږي په کوم لارو به لګول کیږي په دې اړه مو د انورالحق نظر پوښتلی دی
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې د شری ناروغۍ ډېره شوې ده دا چې شری څه ډول ناروغۍ ده په راپور کې مو د یو ډاکټر نظر پوښتلی دی
داسې ماشومان د دوه درې دورې تیر کړی بعض ماشومان د واکسین هم شوی
نور مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر چې په اړه یې تازه پریکړه شوې به هیڅ ډول د طالبانو لاسته ورنه شي ځکه په خبري طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نایټ پریس د سپتمبر 14مه په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې د پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته ورسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د دې شتمنیو د انتقال لپاره د سویس فدرالي حکومت سره کار روان کړی دی جزئیات په دې راپور کې وره
د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شوی شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وچی صندوق له لارې دوی ته وګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس د سپتمبر پر 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بېځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
$1 میلیارد
دغه امریکایي چارواکي که څه هم د افغانستان بانک د دغه کنګل شوی شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه پډګه کوي، خو په خبره یې دوی د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شوی شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لارې افغانانو ته وروګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونی وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیې نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولي چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له یو کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وجهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ او د دې کړکیچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لري شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغه زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
و مې اوریدل چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دوو افغان شخصیتونو ډاکټر انورالحق هدي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي ولري د پیسې به په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هدي پخوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 14مه په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او په مشخصو هدفونو به یې لګوي. زموږ همکار عصمت سروان په دې اړه د دغې نوې جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انورالحق هدي سره مرکه کړي او نومړی یې ترې د دغې بورډ په اړه معلومات غوښتي دي.
او زه دغه نوی صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر دی وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې، که چیرته د طالبانو حکومت ورنه کې بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیون ډالر یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سره واخلاص په اساس به باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
په سویس کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو لپاره د نوي جوړ شوي بورډ غړی ډاکټر انور الحق هدي و چې د دغه شتمنیو په اړه مختصر خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او په سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. د شری له کبله د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. د چې افغانستان کې په شری کې د ماشومان د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي، تفصیل په دې راپور کې واوري.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارتواکي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغي د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدید خوارتواکي اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریږي.
ماشومانو کله چې واکسین اخلي دغه کمیسي ډیر خفیف وي. ته واکسین واخلي د سنه د بعض خلک دي چې اما امکان لري په کور کې د تداوی کې کوم. داسې ماشومان د 2-3 دورې تیر کړی، بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی. خو څه کوم مشکل نشته، مثلا که دوی وړی څه د خپل ماشومان که وقایا کی او د خپل ماشومان که وساتي مقامت د وجود د دوی جګوي، بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوزي او دا ورز او تداوي کی.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین نه رسیدو لکبله دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15,400 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغي خطر له منځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. چیرنی شي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي، د ناروغۍ په وړاندې د بدن مقاومت کمزوري کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستې ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده. تر دې چې په دې ناروغي اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نشتی شي نو په سلو کې نیوی پرې اخته کیږي.
اوس به ختیز نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیز او لیدوز ولسوالیو کې په څارویو کې د پوستکي ناروغي خپرېدو لامل په لسګونه څاروي مړ شوې دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې لشپیتو تراویا سلنه څاروي د پوستکي پر ناروغي اخته شوي او تر 15 سلنه څاروي ترې مړ شوې دي او کوم څاروي چې بیرته راغېدلي هغه له شیدو ورکولو پاتې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان په یو شمیر ولسوالیو کې په غټو څارویو کې د پوستکي یا لمسکین ناروغي خپره شوې او د لسګونو غواګانو غویانو او خوسکیو د مړینې سبب شوې. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل د ولایت زیات خلکې څاروي ساتي او له همدې لارې ځانونو او کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د هغه په خبره چې د څارویو پر پوستکو پیدا شوی ناروغي لډي رو خلکو د ګټي وټي دغه وسیله هم اخستې ده.
په حیواناتو باندې مرزونه لګیدلې دي. دغه ولایت چې کم ده د مالداري ځای ده. پرانګل کې ګڼ شمیر غواګانې مړ شوې دي. په کوټیا کې په نور درو کې چې موږ عیني شاهدانو
د خاغلی زماني په خبره کوم څاروي چې له یادې ناروغي بیرته رغیدلې هغه لشیدو ورکولو پریوتی دي. ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه یې نه کومې ادارې د ناروغ څارویو د درملنې غم کړی او نه یې هم دوی سره کومه مرسته کړې ده.
او تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزی دولت خیریه مؤسسو رسیدګي نه ده کړې.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسؤلین وایي د ولایت په تودو او هغو ولسوالیو کې د لمسکین ناروغي زیات خپره شوې کومې چې کونړ او لغمان سره نږدې پرتې دي. په یاد ریاست کې د مالداري برخې مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغي په غربي او شرقي نورستان کې زیات اندازه څاروي پرې اخته چې تقریبا د 15% پورې تلفات لري او د 80% پورې ناروغي باندې اخته شوی دي. څاروي ډیر زیات زیانونه یې په محصولاتو کې دي. محصولات یې خېل منځ ته تللي دي.
د هغه په خبره چې د څارویو د پوستکي ناروغي د مخنیوي لپاره څاروي لرونکو ته د مپوهونی پروګرامونه پیل کړی دي.
څاروي ته باید تقویتي مواد ورکړي، حفظ الصحه پر اړه باندې آماده هم ورکړي. د روغ څارویو د ناروغ څارویو څخه جلا کول چې بل ناروغي باندې زمنګ څاروي مبتلا نشي او له منځه لاړ نشي دا غي د لپاره درملنه تر سره شوې ده او لا هم جریان لري. که خدای مکړه دغه څاروي له منځه لاړ شي او د محصولات له منځه لاړ شي دوی په ژوند کې ډیر منفي حالات رامنځته شي. په داخلي او خارجي انجوګانو غوښکو چې د مالداري سکتور د وړي په خاطر باندې همکاري وکړي.
د څارویو ډاکټرانو او تجربه کار څاروي لرونکو وایي د لمسکین ناروغي لپاره کوم ځانګړي درمل نشته خو خلک کولی شي چې د دانو وچېدو لپاره د میکروب ضد درمل ورته پیچکاری کړي. د مالګې پر اوبو نانځړو او ډیټولو باندې پوستکي ومینځي نو دې سره ناروغ څاروي رغېدای شي. خلق وای د لمسکین په نوم د څارویو د پوستکي ناروغي له تیر لوی اختر وړاندې لومړی په پاکستان کې پیدا شو چې افغانستان ته د څارویو د انتقال په برخه کې جدي هڅونه شوې او همدا لامل و چې دغه ناروغي له ډیورن کرخې دیخوا راواوخته او دلته یې په زرګونه څاروي ونیول چې ووژل او څه یې له شیدو ورکول وویستل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغو سیمو له لیدنې وروسته چې اوکراني پاوز له روسي ځواکونو نیولې ویلي په نیول شو کلو او خرونو کې په پراخه کچه ویجاړي رامنځته شوې ده. په عین حال کې د کریف اریا ښار چارواکي د هغه زیان د کابو کولو هڅه کوي چې د روسیې د توغندیو د لګیدو له کبله د دې سیمې د اوبو سیستم ته اوښتې ده. اجمل انر سره په سټډیو کې ده. د دې موضوع نور تفصیل به له دوی واور.
د برتانیا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ باندې ویل چې د روسي ځواکونو له اشغال څخه په دغه سیمو کې ګڼې ویجاړې پاتې دي. خو سربیره پر دې هم د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې پا په دغه ویجاړو خو تازه آزاد شو سیمه باندې خپل کنټرول ټینکی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ دغلته روسي ځواکونو آزاد شوی ستراتیژیک خار ایزوم ته ورغی او دغلته د بریالیتوب ژمنه وکړه خلکو سره. دا سفر د اوکرين د شپږمیاشتنی جنگ په یو ټاکونکي پړاو کې کیږي. دا سمال چې د اوکرين ځواکونه هڅه کوي چې د ختیځ لپاره خو سیمو څخه روسي ځواکونه وباسي. د اوکرين ولسمشر په ټولنیزو رسنیو باندې یو بیان هم خپور کړی، ویلي دي چې د اوکرين سپین او زیړ بیرغ له اشغال نه په آزادو شوو سیمو رپیږي او دا به د پوینا همداسې د اوکرين پر هر کلی او بانډه باندې ورپیږي. زيلنسکي ویلي چې دوی یوازې د بشپړې بریا خواته روان دي، بلخو د برتانیې د استخباراتو ارسونه ښیي چې روسي ځواکونه د اوکرين په ختیځ کې د اوسکین سین له لویدیځو غاړو په پراخه توګه په شاتګ کړی دی او دغلته ډېر ارزښمن مهمات هم پرېښي دي. په یو جلا لکه ماسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، په یو جلا پیښه کې د کریفیریا په ښار کې دا د اوکرين یو لوی خارونه دی چې تقریبا 650,000 نفوس درلود مخکې له جنگ نه. دغلته د اوبو په یو بند باندې د روسیې تقریبا 8 کروز مزایل لګیدل دي. دا خبره پرون د دغه سیمې چارواکو وکړه. زيلنسکي په یو ویډیو کې د پیښې ته اشاره وکړه او ویل چې دغه بند پرته له دې نه چې د سلګونو زرو خلکو ژوند ورپورې تړلې، هیڅ ول پوزي ارزښت نه درلود چې باید په نخښه شوی. د سیمه خلک یا د سیمه چارواکي وضاحت کوي چې د دغه مزایلونه لګیدو وروسته بند ته اوخت زیانونه کنټرول کی او په عین حال کې ل بند نخکته ځینې سیمه چې دي هغه ته د تخلی امر شوی دی د احتیاط په خاطر باندې چې کوبر راځي چې خلکو ته زیانونه ونه رسیږي.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
څو نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنی کړی چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس د مرستو یو صندوق ته استي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لید کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې و چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړي چې د لوګي لانا ورن سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د خ اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه برګونو خو د ویول د دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسارو لګول شوی بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلی په نامرتبه برخو کې د دغه زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دیاړه له سرغه وروشي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نور کول کیږي په همدې معنا ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیکت پاړه باسونه هغه وخت پایل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایدن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایی فرمان ورکړ او ویل د 2 میلیارد کنګل شوی شتمنی نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایدن د افریقا هغه محل د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شو. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه محل ودرېدې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه محل د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته پناه ورکړې و خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیک سره اړمنو افغانانو ته ځینې هلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخبزیاتي دوده. نیویار کروای کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیسته دی.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د کتاب لوستلو یو سیاله تر سره شوی. په دغه سیاله کې تر درې سو زیاتو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. دوی وایي د دغه سیاله دوه موخې وي، یو دا چې د کتاب سره د ځوانانو مینه، بل دا چې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه وه. خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول شوی و. چې زیات په دې راپور کې واوري.
په دغه سیالۍ کې د کډوالو ښارګوټي او توحید آباد سیمې تر 300 پورې کسانو ګډون کړی و چې 200 پیغلې او پاته نورې زلمی او ځوانان وو. دغه سیالۍ دغه ځوانانو په خپله پر لار اچولې وه. فاطمه بوستانی د دغه سیالۍ له ګډونوالو څخه یوه ده. دا وایي د دغه سیالۍ دوه موخې وې، یو دا چې له کتاب سره د ځوانانو مینه، بل تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه وه.
په ټوله کې زموږ موخه دا وه چې نجونې بیرته راشي، مطالعه وکړي، له کتاب او قلم سره زیات وطن پیدا نه شي.
نگینه سعادت هم په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې وه. دا وایي په دغه سیالۍ کې هغه څه هم په نظر کې نیول سوي و چې استعداد لرونکي کسان چړ کړي. که یو وخت د پیغلو او ځوانانو لپاره بورسونه راځي، لیاقت به معلوم وي، خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول سوي وو.
څنګه چې په اوسنیو وختونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، له دې سره نجونې زیاتې اغېزمنې شوي او په کورونو کې ناستې دي. نو د کتابونو مطالعه او په دا ډول پروګرامونو کې ونډه اخیستل د هغوی لپاره یو فرصت دی چې ګټه ورڅخه پورته کړي او خپله پوهه لوړه کړي.
زهره نظامی بیا په غزنی کې د ښځو حقونو په اړه ده. دا خپه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو خوشحاله ده چې دغه نجونې خپلې هڅې روانې ساتي، مطالعه کوي، کتاب پالنه کوي او دغه ډول سیالۍ ترسره کوي. دا وایي زموږ مظلومې نجونې د ناڅرګند دلیل له امله له ښوونځیو منع کړی سوي دي، خو دغه نجونې تل د پرمختګ هلې ځلې کوي.
اما اوس خبرېږم چې یو شمېر نجونې چې د ښوونځیو شاګردانې وي او اوس له خپل حق ښوونځي ته د تللو منع سوي دي. دغه نجونو یوازې د پرمختګ لاره یوازې تر لوستلو او زده کولو او ښوونځیو ته تر تللو نه دي پرېښي، بلکې د کتاب ګټورې سیالۍ پر لاره اچوي.
اغلی نظامی زیاتوي، د یو حقوق پوه او د ټولنې د یوې فعالې په توګه زما فکر دا یو څو میرمنو ژغ پورته کول لویه لاسته راوړنه لري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل ډیری خلک اندېښمن کړي دي. خپلو هیوادوالو نجونو ته زما پیغام دا دی چې که ښوونځي تړلې، قلم، کتاب او کتابچه ستاسو په لاس کې ده.
و در اخیر پیام ما به دختر خانمای کشور ما ایست که اگر مکاتب بسته است، قلم و کتاب و کتابچه دست شماست.
بل لورته بیا ډیری د نظر خاوندان د دغه نجونو د کتاب سیالۍ دغه کار د ستاینې وړ بولي. شیر احمد آصف د بشري حقونو پوه دی. نوموړی وایي خدای چې د تعلیم په برخه کې ښځو ته کوم حق ورکړی، هغه موږ او تاسو ورڅخه اخیستی دی. که یوه ښځه تعلیم یافته سي، نو بیا ټولنه ورسره تعلیم یافته کیدای سي، ځکه هغه بیا لوستي او روشن فکره اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. خو کومه مور که بې سواده وي، اغېزې یې په اولادونو باندې هم کیږي.
دا خو معلومداره چې ډېر بهتره ده چې نجونې د تعلیم کې پاور سره کیږي. باید بیا هم د بعضې شرایط او ځله خاطر هغوی ته د مکتب تللو زمینه مساعدېږي. بیا دې دا ډېر ښه برنامه ده چې په ځینې حادونو کې هغوی ته د کتاب لوستلو، د کتاب مطالعه کولو زمینه فراهم شي، تر څو هغوی وکولای شي چې خپل درک او مفهوم او معلومات په هر بخش کې پیدا کړي او زیات کړي.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې په دومره زیات شمیر پیغلې دا کتاب سیالۍ ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه نجیب د کامینګرار کامی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدمه چې دلته طالبانو یو پوسته ده او شپې لیزر چې په کورو په کلي باندې او موږ ډېر په عذاب یو، مزاحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله ده دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. زایتان لا غیرات لا تخوریکم لغارم چې یو عزیز شریف ده په عمر صلی اللہ علیہ وسلم پیش که وران لیکم. عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا لا غلابون، ای دنیا چیز لا غلاب ده، اسا مشتاز تا بکار را چیم اپیسی دونه سنگی نکو لکه چې پارو غریب ډېر نش په منځ کښې پیدا کېږي چې ساده یې داسې ساده دي باید مسکینانو سره مرسته وکړو دنیا د پیرانو د امان ده هغه ډېر د ټولوله په کار نه ده باید د مسکینانو لاسنیوی وشي. السلام علیکم، خیر په امان.
د ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. که دغه ازادي راډیو نه وایي نو په افغانستان کې به ګرده خلک دغسې ګونګیان ناست وي. د دغه که دغه د ازادي راډیو برکت دی چې ټول ولس